سلامونه او ستړي مسې وخت په خیبر پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د رواني یو ساعت خبرونه ته مو قاسم خان مندوخیل د نور همکارانو په ملتیا هرکلی کوي. په شمالي او جنوبي وزستان کې د ډرون نور بریدونه او د تونلاري الیاس کشمیري د وژنې ضد نکیس رپورټونه دا او نور خلومړی پامیر ساحل ځایی او جهانی خبرونو سره.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی پر شمالي او جنوبي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ولس مشکوک اور پکې وژل شوی. په چمن کې د سرک په پیښه کې څوارلس کسان وژل شوی دي. بشپړ خبرونه پر قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ولس مشکوک اور پکې وژل شوی دي. لسیمې د مشال راډیو خبريال وایي د شمالي وزیرستان د شوال د درې نختر په سیمه کې د برید پر مهال 15 مشکوک اور پکې وژل شوی. په دې برید کې یو موټر په نښه شوی دی. هلته چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوک اور پکې وژل شوی. د پاکستاني ځایي امنیتي چارواکو په خبره دوه بیلابیل بریدونه له مرکز وانه سره شاوخوا شوي دي. چارواکي وایي دا باور لري چې په بریدونو کې یو شمیر بهراني اور پکې هم وژل شوی. د یوې اونۍ پر مهال دا په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو دویم برید وو. د بلوچستان په چمن سیمه کې د سرک په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 10 ژوبل دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو مشر نصیب الله خان مشال راډیو ته د پیښې په اړه نور تفصیل ورکړی. د مشال رډیو خبریال وایي د کوټې او چمن ترمنځ سرک زیاتره د همداسې پیښو ښکار کیږي چې لامل یې د سرک خرابوالی او د ډریورانو بې احتیاطي ده. د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د پوځیانو چاوڼۍ دننه په یوه دوکان کې د ځانمرګي برید او په بل هغه کې د ګیس د سلینډر د چاودېدو په پیښو کې 13 کسان وژل شوي او 13 ټپي دي. پولیس چارواکي وایي لومړی ځانمرګي برید پر یوه لوی دوکان وشو چې د دې له کبله په یوه بیکری کې ایښې د ګیس سلینډر وچاودېده. د برید پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. تېره ورځ د پېښور په کلیوالي سیمو متنو کې د موټرو په یوه اډه کې چاودنه شوې وه چې پکې شپږ کسان وژل شوي ول. بریتانوي خیراتي ادارې اوکسفیم ویلي په پاکستان کې د تیر کال تر سیلاونو وروسته د مرستو په کارونو کې د مالی بې قاعدګیو په اړه پلټنې پیل کړي دي. په یوه بیان کې اوکسفیم ویلي د حساب کتاب یوې ادارې پرایس واټر هاوس کوپر تر هغو اندېښنو وروسته حساب پیل کړی دی چې په سند صوبه کې د سیلاب ځپلو لپاره ځانګړې شوې پیسې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. بیان وایي د اوکسفیم لومړیتوب دا دی چې باوري کړي چې پیسې په سم ځای لګېدلې دي. بیان زیاتوي دا خیراتي اداره به تر هغې نورې مالي ژمنې نه کوي چې دا پلټنې نه وي پوره شوې. تمه ده د پلټنو بهیر یوه میاشت واخلي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي یمنی ولسمشر علي عبدالله صالح تر عملیات وروسته وس رغیږي. ورځې مخکې نوموړی هغه مهال ژوبل شوی و چې وسلوالو قبایلو په پلازمینې صنعا کې پر ولسمشریزې ماڼۍ د راکټ برید کړی و. د صالح په سینه کې یوه چره لګېدلې وه. په یمن کې لمودې راهیسې د صالح د 13 کالنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. سعودي عرب ته د صالح له تک سره جشن پیل شو. په تیرو ورځو کې په پلازمینې کې د صالح د پلویانو او وسلوالو قبایلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. قبایل د مظاهره کوونکو پلویان دي. یمنی چارواکي وایي صالح پلان لري چې بیرته هیواد ته راشي. په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې د ملي امنیت د شورا غونډه شوې ده. د ولسمشر له دوتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې د ناټو ځواکونو لوی قماندان جنرال ډیوډ پیټریس او په کابل کې د امریکا سفیر کارل اکنبری هم ګډون کړی دی. بیان وایي پر دې مهال ډیوډ پیټریس ډاډ ورکړ چې د افغان ولسمشر تر وروستۍ وینا وروسته به اوس بهرني ځواکونو په پوره او جدي ډول هڅه کوي چې په بریدونو کې ولسي وګړي ونه وژل شي. حامد کرزی ورځ مخکې په هلمند کې د ناټو په هوایی بمباری کې د ولسی وګړو تر وژنې وروسته ویلي ول چې نور داسې پیښې هیڅ د منلو وړ نه دي. په جرمنی کې چارواکي وایي ګومان کوي ټوکېدلې دالونه او شنه پلي د اشری خیا کولای له کبله د وبای ناروغۍ سرچینه وي. دې ناروغۍ په اروپا کې 2000 کسان رنځونار کړي دي او تر اوسه پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي چې زیاتره په جرمنی کې دي. د جرمنی د یو ولایت د کروندګرۍ وزیر ګیرت لینډمن ویلي لومړی معاینه ښیي چې په شمالي جرمنی کې د اویلتسن په سیمه کې د نویو ټوکېدلو لوبیاو او نورو پلیو او دالونو بوټي ښایي ای کولای ولري چې په 5 جرمنی ولایتونو کې ناروغي خپره کړې ده. د خبرونو پای
له پامیر ساحل څخه مو خبرونه واوریدل. د مشال په دې روانه خبرونه کې به له ما قاسم خامندو خیل سره واوري. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې مشکوک ډرون الوتکو د اورپکو پر مرکزونو په بریدونو کې 19 وژلي، خو په ډرون برید کې د الیاس کشمیري د وژلو داوا لا نه ده سپینه شوې.
کوم ویډیو د دغه مړو خبره شوې ده، دغه جسدونه چې ښودل شوي دي، د هغې نه دا نه څرګندېږي چې په دغه کسانو کې د الیاس کشمیري شامل وي.
د خیبر پښتونخوا د بردل ولسی خلکو د سیمې د امنیت په مخه کامل لشکری جوړ کړی دی.
زمنګ چې کوم دینو دا بچی ملکړه، نو د دین ټول خلکو نن اهدا واده وکړه چې به لخر لخر به دا ایواز نه مونږ ټول لخر یو.
او د کوټې چمن پر لوی لار ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. دا او نور له مشال ریډیو سره. راځو د خبرونې د سر خبرته. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون الوتکو په برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په بیا بیا ډرون بریدونه کیږي چې مخه یې د ځایي او بهرنیو وسلوالو توندلارو ډلو په نشه کول دي. دا د اورپکو ضد موثره وسله بلل کیږي، خو داسې اداوي هم کیږي چې دغه بریدونه کې کله ناکله ولسي خلکو ته هم زیان رسي. عمر دراز وزیر له سیمې نور حال راکوي.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی باندې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په یو تازه میزایل برید کې 15 طالب وسلوال وژلی شوی دی. د غبرید نن غرمه په باندې 11 بجې د شمالی وزیرستان ایجنسی لره پرتا سیمه شوال کې د وسلوالو پر یو گاډی باندې شوی دی. د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامی یو چارواکی تر مخه نن غرمه په باندې 11 بجې بی پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشانه 15 کیلومتره لویدیز شوال کې درنشتر سیمه کې د وسلوالو پر یو گاډی باندې دوه میزایل داغلی دی. چپترس کې په گاډی کې ناس 15 وسلوال طالبان وژلې شوې دي. پروانه میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دغه اولانه برید وو. بازي رسنۍ د وژل شو پښمیرا کې د زیاتوالي امکان هم سرګندوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا پاکستانی چارواکي وایي په کابلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 12 مشکوک اورپک وژل شوي دي. د پاکستاني ځایي امنیتي چارواکو په خبره دوه بیلابیل بریدونه له مرکز واڼه سره شاوخوا شوي دي. چارواکي وایي دا باور لري چې په بریدونو کې یو شمیر بهرني مشکوک اورپک هم وژل شوي دي. د یوې اونۍ پر مهال دا په جنوبی وزیرستان کې د بی پلوټ الوتکو دویم برید دی. سیلاب مسعود بمو له ډېر اسمل خان په نور حال خبر کړی.
د سویلی وزیرستان ورنه وچه دنا په سیمه کښې د شکمنو بې پایلټه امریکایي الوتکو د برید نه د ورسته په دغې رنګ یو بل برید نن غرمه د سرحدي کرښې سره نږدې د سویلی وزیرستان په سیمه درنشتر کښې وشه. د خفیه ادارې یو چارواکي چې خپل نوم جوتول او ږغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل مشال ریډیو ته وویل چې بې پایلټه الوتکو یو توغندی ودغلو او په لارې باندې روان یو ګاډه یې په نقشه کړ چې په نتیجه کښې په گاډی کښې څلور طالبان په هغه ځای مړه شول. چارواکي زیاته کړه چې فیلال دا پته نه لګي چې وژلي طالبان څوک او د طالبانو د کوم ګروپ سره تعلق لري. یاد دې وي چې په سویلي وزیرستان کښې د 10 په دوران کښې دا دویم برید دی چې کېږي. د دې نه اول برید د شپې په باندې 2 د سویلي وزیرستان واڼه د وچه دنا په سیمه کښې وشه، چرته چې بې پایلټه الوتکو د یو قبایلي روزي خان شمشي خیل کور او د مولي سخي مرجان مدرسه په نقشه کړه چې په نتیجه کښې یې 12 کسان ووژل شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
بلخوا نیویارک ټایمز او اسوسییټډ پریس د اورپکی ډلې حرکت الجهاد الاسلامی د مشر ایلیاس کشمیری د وژنې په اړه لیکي. که څه هم د کشمیری د مرګ رپورټونه دي، خو دا لا نسي ویل کېدای چې کشمیری د تیرې جمعې په ورځ په ډرون برید کې وژل سوی دی او که نه. په دې اړه د فرخنده وزیر په اسلام آباد کې له یو آزاد خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې چې د ایلیاس کشمیری د وژنې رپورټونه څنګه بولي.
زما په خیال د دغه ډول بریدونو نه وروسته د تصدیق لپاره دوه ذرایع ډېرې مهم وي. یو امریکایي چارواکي، ځکه چې امریکایي چارواکي دي چې ډرون حمله کوي او هغوی ته کم نه کم د دې پته وي چې دا ډرون حمله چې کېږي دا بې پیلوټه الوتکې برید چې کېږي د دې هدف څوک ده. او داسې ښکاري چې امریکن هم تر اوسه پورې په پوره ډول یقین سره نشي ویلی چې په دغه برید کې الیاس کشمیری وژل شوی ده. او په سیمه کې چې کوم ځایي اوسیدونکي دي یا ځایي خبریالان دي یا یو ځایي پاکستانی طالبان دي، هغوی ډېر په تصدیق سره وایي چې نوموړی په دغه پیښه کې له منځه تللی ده. زما په خیال د دې واقع نه وروسته داسې نه برېښي چې یو مصدقه اطلاع د رامخه ته شي، ځکه چې ممکن اوس د نوموړی درې سوه دیارلسم بریګیډ یا حرکت الجهاد الاسلامی هم اوس غواړي چې حکومتي چارواکي په کنفیوژن کې وساتي، دوی په وسوسه کې وساتي، ځکه چې د نوموړي د قتل د تصدیق نه کېدل دا د حکومت لپاره د پریشانۍ سبب ګرځي. او که چېرته الیاس کشمیری ژوندي وي نو ممکن دوی داسې کوشش کړي وي چې داسې خبرونه خپاره کړي چې نوموړی وژل شوی ده. له دې امله به چونکې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې الیاس کشمیری یو ډېر ستر د القاعده مشر ده او دوی باید پاکستان حکومت ونیسي، نو د دې دپاره چې د استخباراتو او د نورو کړیو د ده د لټون دپاره چې کومې هڅې دي هغوی کې خنډ رامنځته کړي او هغوی په تشویش کې واچوي، ممکن د نوموړي لخوا داسې یو پلان جوړ شوی وي چې د نوموړي د مرګ اوازې خپرې کړي او په عین حال کې نوموړی خپل ځان محفوظ وساتي. خو تر اوسه پورې چې دا څومره راپورونه راغلي دي په دې کې یو هم داسې مصدقه اطلاع نه ده، تر څو پورې چې نوموړي باډي ونه ښودل شي او یا د نوموړي جسد ونه ښودل شي یا امریکایي پاکستاني چارواکي په سیمه کې د نوموړي جسد له خاورو راونه کاږي او د هغه نه وروسته د ډي ان اې تست لارې د نوموړي له فامیل سره له اولادونو سره د هغو مشابهتونه کې تر هغې پورې به هیڅوک په حتمي ډول ونه ویل شي چې الیاس کشمیری ژوندی دی یا وژل شوی ده.
سمی صاحب، که په حقیقت کې یا دغه خبرونه رښتیا وخیږي چې الیاس کشمیری وژل شوی دی په دغه ډرون حمله کې، نو د هغه د مرګ سره به په القاعده په پاکستان کې به طالبانو کوم اثرات ستاسو په فکر وغورځيږي؟
زما په خیال تر ټولو مخکې خو دا په ډېر حساس وخت کې، ډېر مهم وخت کې، د القاعده عمومي مشر اسامه بن لادن یو میاشت وړاندې وژل شو او د هغې نه وروسته ویل کېدلو چې ممکن الیاس کشمیری د نوموړی جانشین شي، ځکه چې الیاس کشمیری په تیرو څو کلونو کې خورا زیات راڅرګند شوی و. هغه د پاکستان دننه د زیاترو بریدونو لپاره ویل کېده چې نوموړي تنظیم کړي دي، د پاکستان دننه چې په کومو فوځي اهدافو باندې تر اوسه پورې څومره بریدونه شوي دي، همدارنګه غربي استخباراتي ایجنسۍ امریکا یورپ والا هغوی دا خیال و چې څومره اروپایي هیوادونه کوم کسان دلته د جهادي ټریننګ لپاره راتللو، هغه روز دلته ورته زده کړه ورکول کېدله، جهادي ټریننګ ورکول کېدلو او بیرته تللو، په هغو کې هم الیاس کشمیری خورا رول و. یعنی الیاس کشمیری په دغه سیمه کې په قبایلي سیمو کې د داسې یو پل حیثیت لرلو چې هم یې افغانستان سره تعلق و، هم یې د پاکستان قبایلي سیمو سره طالبانو سره تعلق و، هم یې د القاعده سره تعلق و او هم یې په فعاله ډول په ټول پاکستان کې بریدونه کول. زما په خیال د نوموړي لمنځه تلل د پاکستانی طالبانو د نیټورک لپاره د القاعده لپاره یو درون گزار دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې د نوموړي په قتل کېدو سره به د القاعده فعالیتونه لمنځه ولاړ شي، ځکه چې داسې تنظیم ده چې دوی مخکې نه هم ډېر داسې مشران وژل شوي دي، خو دوی بیا هم په ځای باندې پاتې شوي دي او دوباره راغونډ شوي دي او نوي مشران یې ټاکلي دي او خپلو وظیفو ته ادامه ورکړې ده.
په اسلام آباد کې آزاد خبریال سمی یوسفزی وو چې د مشال د همکارې فرخنده وزیر پوښتنې ځوابولې. د نوښار پولیس چارواکي وایي چې د ښار په مال سړک په یو بیکری کې بیګاش په تر سره سوي چاودنه یو ځانمرګي بمی برید وو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی ویلي چې په دغه پیښه کې 13 کسان وژل سوي او 28 نور ژوبل دي. د دې سیمې امنیت د پاکستان پوځ پر غاړه دی، خو دغه برید په طالب وسلوالو پر غاړه اخیستې ده. د مشال خبریال فواد عالمو له نور حال خبروي.
د نوخار پولیس د بم ډسپوزل سکواډ چارواکو په خپل رپورت کې ویلي دي چې 13 شپه د نوخار په مال روډ باندې جوړې A1 بکرې کې شوی برید یو خودکش یا ځانمرګي برید وو. ځایي خلک وایي چې دا برید بیګا 15 منټه کم په 9 بجې شوی وو. د کمبائنډ ملټري هاسپټل یا CMH او د لیډی ریډنګ هسپتال پېښور انتظامیه وایي چې په دغه ځانمرګي برید کې 18 کسان مړ او 38 ژوبل شوي دي. A1 بکرې د فوج د انتظام لاندې چلی ده. د دې بکرې نه یو خواته د آرمی یا فوج د آرټلری کور سینټر دی او بل خواته د آرمی سپلای کور سینټر او بکری ته مخامخ د آرمی یا فوج د افسرانو کورونه دي. د نوخار پولیس ڈی پی او قریش خان په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل د نوخار د بم ډسپوزل سکواډ ڈی ایس پی اختر علی هم وایي چې دا یو ځانمرګي برید وو. اسپتال ڈی ایم ایس ماجد وائی دی اسپتال تا 15 مریضان کم چې ډیر زخمیان وو راوړل شوی دی.
نوخار جوړونه والا هو 15 مریضان راوستي دي زخمیان بګیل د نوخار اسپتال مې بوتلی دي. هغه 15 وړو کې یو دوه داسې دي چې ډیر زیات فریکچرز دي، هغه یې آرتھوپیډک وارډ کې اډمیټ کړی دي او باقي سرجیکل زخمونه دي، هغه یې سرجیکل وارډونو کې داخل دي.
د دې ځانمرګي برید ذمہواری ځایي طالبانو په خپل سر اخیستې ده. فواد علی شاه، مشال ریډیو، بے خبر.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په کوټه چمن لوی لار باندې نن غرمه له چمنه 12 کیلومتر لرې مرخاته خواته په کوژک غره کې د سورلو یو منی بس له سړک خوېدلې او د غره لاندې لوېدلې چې پکې 14 کسان وژل سوي او 12 تنه نور ژوبل دي. د لیوی ځای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښه کې ټول مړه او ژوبل کسان د افغانستان اوسیدونکي دي. د صوبې د دغه لارې په ګډون پر نورو برخو په بیا بیا ټرافیکي پېښې رامنځته کیږي چې لوی سبب یې تیز رفتاری، نری سړکان او د هغوی کنډ کپر حالت بلل کیږي. په کوټ کې د مشال همکار نیاز مسخیل مو له نور حال خبروي.
د لیویز د چارواکو په وینا دا پېښه هغه وخت را مخته سوه کله چې نن غرمه یو مسافر ویګن له چمن څخه د کوټې پر خوا روان و چې د کوژک په غره کې د بلې ګاډۍ نه د مخته کېدو په هڅه کې ویزورې کندې ته وغورځېدو چې په نتیجه کې لویه مرګ ژوبله را مخته سوه. د چمن د لیویز کنټرول یو مشر عبدالجبار په دغه اړه و مشال ته وویل
ملمات مورس بجی ولی د ورځی د یوس بادل تماندو توای د پاکستان اډه نه د سه منی ویګن نمبر 242 شریتی کلر منی لوټ سر په کوژا کې پاور کی کړاله بس الله سلام په ندی کې په شلا کې الله سلام ندی نه ده څوالس کې سام رسو تقریبا 12 شاخه کې ځخنه.
د لیویز کنټرول چارواکی عبدالجبار زیاته کړه چې لیویز د پیشي په ځای کې مرستنی کارونه پیل کړی دي.
مرس بس مر مکه باندې لیویز فورس ورسېدی د مکه باندې لاشونه و زخمیان یې څو هسپتال چمن ته راورسول او لاشونه و دې مسجد علاج شروع دي. دا نور زخمیان
د لیویز په وینا د ډرایور نما سیوا ټول مړه او ژوبل کسان د افغانستان سره اړه لري. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو په موخه له یو شمیر وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ترڅنګ په دې لټه کې دی چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو نمونه هیسته کړل سي چې دغه ډول د خبرو بهیر لا چټک او ګړندی سي. خو له توره لیست د طالب مشرانو د نوم ایستو سره به پر تشدد او جګړه هم څه اغیز وسي که څنګه؟ د مشال همکاره حسیبه شهید یې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د سولې په بهیر کې د مرستو لپاره له نړیوال تور لیست نه د شلو څخه د زیاتو طالب مشرانو نومونه لرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان سفیر او د دې هیواد د سولې د عالي شورا اوسنی غړی ملا عبدالسلام ضعیف وایي که څه هم د نړیوال تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو لرې کېدل به د سولې په بهیر ځانګړی اغېز ونه کړي، خو دې خبرې ته یو ښه اشاره بل کېدای شي.
مقاومت مبارزه جاری فکر کسان نمونه خارج کی کابل کی ناست ہوئی رسول اس کا نام چکن جرګه یا کوم کمیشن جوړ شوی پای کې کار وکړي دا وي نمونه دي کو دا په هغه خو باندې شمن تاثیر نه لري. ما خو دا به یو شکل یو اشاره دی چې ورو ورو د نور کسان نمونه هم باید مشکوي.
خو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهانی الدین ربانی په دې نظر دی چې که د یو شمېر طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه لرې شي او پر دوی لګېدلي بندیزونه له منځه یوړل شي، نو دا به د سولې په لار کې یوه لویه لاسته راوړنه وي او طالبان به په یو ډول ډاډ ترلاسه کړي چې په خلاص مټ د سولې ټغر ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس دغو خوځښتونو ته په کتو سره د سولې د بهیر د پرمختګ ډاډ ورکړ او د افغانستان ولسی جرګې ته وویل چې د حقانی له ډلې، د کوټې له شورا او د حکمتیار له ډلې سره اړیکې ټینګې شوې دي.
کسایی که مسلح می جنگن که آقا حکمتیار است، شورای کویت است و گروپ حقانی است.
څوک چې له وسلو سره جنگیږي ښاغلی حکمتیار د کوټې شورا او د مولوی حقانی ډله ده، ټولو سره اړیکې نیول شوې دي. مخالف لوری هم ستونزې لري، غواړي چې نمونه یې افشا نه شي ځکه چې ژوند یې په خطر کې دی. موږ له مخالف لوري څخه د سولې په اړه جوړوونکي خبرې اورېدلې دي.
د سولې د عالي شورا رئیس دا هم وویل چې په وسلوالو مخالفینو کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه ډاډمن نه دي او وایي داسې نه چې له دولت سره له خبرو وروسته بندیان شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي افغان دولت او دوی اوس د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید طالبان د جګړې په ډګر کې په شا وتنبول شي. رابرټ ګیټس دا هم وویل لکه څنګه چې طالب مشر ملا محمد عمر او د القاعده مشر اسامه بن لادن نږدې اړیکې لرلې، نو د اسامه وژل کېدل هم کېدای شي طالبان سولې ته وهڅوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله الدین مشال رادیو ته په مرکه کې وویل چې د اسامه او افغان طالبانو غوښتنې او اجنډا ډېر توپیر لري. افغان طالبانو هلې ځلې او غوښتنې د افغانستان د جغرافیې پورې محدود دي او اسامه بن لادن یو نړیوال ترهګر وو. په همدې خبرې باندې افغان ولسمشر حامد کرزي هم ټینګار کړی او ویلي دي چې طالبان باید د القاعده د تروریستي ډلې څخه بیل کړای شي. ځینې افغانان بیا دا اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت ته د طالبانو نږدې کېدل به د افغانستان لسکلونو پرمختګونو او جوړښتونو ته زیان ورسوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې له طالبانو سره اړیکې نیول د هیواد د پرمختګونو او لاسته راوړنو د لمنځه وړلو په معنا نه دي، بلکې ټول ارزښتونه به پکې خوندي وي.
دا حسیب شهید رپورٹ مورد ہے چې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د هغه هڅو په اړه راټول وو چې غواړي په افغانستان کې له وسلوالو طالب ورپکو سره د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي. له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې اطلاعاتي ادارو یا مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړل شوی چې د روانې میاشتې تر اووه مینیټې پورې دي ټولې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه تر ناڅرګندې مودې پورې وتړي. د ولایت د مرکز شرنې یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی په خپلو جماعتونو کې دا ډول شپې پاڼې لیدلې چې پکې ګواښونه ورکل سوي وو. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا شپې پاڼې د دوی لخوا نه دي خپرې سوي او په دې لټه کې دي چې معلومې کړي دا چا او ولې خپرې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال له خوسته راستولې دي.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د موبایل ټلیفوني شبکو د بندیدو لپاره شپې پاڼې خوري شوي چې د جندي میاشتې تر اته منیټې پورې باید خپل فعالیتونه ودروي. دغه شپې پاڼې ګواښ کوي چې که دا مخابرات شبکې خپل فعالیتونه بند نه کړي، نو د دوی ټاورې یا انټنونه به په بمونو والوزول شي. د پکتیکا د ښارنې یو تن اوسیدونکی چې د نوم او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله وویل چې کله پرون سهار وختي د لمانځه لپاره جومات ته ولاړ، د محراب تر څنګ یې یوه پاڼه چې د طالبانو لوګو یا نښانې هم درلود ولیده چې پکې مخابراتي شبکو ته د دوی د فعالیتونو د بندېدو خبر ورکول شوی وو او هم خلکو ته ویل شوی چې دوی د تلویزیونونو له کتلو حکومتي دندو او موسساتو کې کار کولو څخه منع دي. په پکتیکا کې د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې دوی ته هم دا ډول شپې پاڼې رسېدلي خو په مستقیم ډول نه دي ورته ویل شوي چې د موبایل مخابراتي شبکې بندې کړي. خو د موبایل شبکو بندېدل به د خلکو په ژوند څومره اغېز ولري. د پکتیکا څو تنه اوسېدونکي وایي چې د دوی کاروبار به ډېر خراب شي او د خپلوانو او نورو کاروباریانو سره به اړیکې نشي نیولی.
خبر شوی یو څوره د ورسته ټول مخابراتي سیستم په ټاپه درول کیږي. نو موږ د محترم ورونو څخه خواهش درده چې دغه سیستم په ټاپه ونه دروي.
موږ دا غواړو چې دا مټې چې باید سامې جوړې شي بند نه شي. موږ دا رات لرو دته ټلیفون باندې هر ځای کار لرو هر ځای روزګار کوو غریبان اته په ټلیفون باندې چې ټلیفون لارې بند شي موږ کار بندېږي ورسره.
نو دا موږ لپاره ډېر لوی تاوان دی. موږ لپاره مشکلات پېښېږي مریضان پېښېږي موږ کاروبارونه دي. نو دا ډېره غټه ستونزه یې دې باندې خلک ډېر خفه کېږي.
د پکتیکا په گاون غزنی کې هم د تیرو دوو اونیو راهیسې د موبایل څلور ټاورې انټنې په بمونو الوزول شوي او د خلکو په خبره چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د غزنی ولایت څو تنه اوسېدونکي وایي
اندړو په ولسوالۍ کې څه کوم پیا غورځول دي. له دې اصلي مشکل چې موږ نه یې خبر سي څه دلیل یې غورځول یا د هغو کار دی مقصد د دې منطقې خلکو ته دا مشکل پېښ کړی دی چې خلک ورځني مشکلات سي د ټلیفون له اړیکو له لارې ډېر ورته اسانه سي ولا
خو کچېرې دا ګواښونه عملي شي نو په دې اړه به د دولت اقدام څه وي؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د مخابراتو وزارت غبرګون هم ترلاسه کړو خو تر دې دمه یې په ځواب ترلاسه کېدو بریالي نه شوو. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا شپې پاڼې د دوی لخوا نه دي خپرې شوي او دوی په لټه کې دي چې معلومه کړي چا اولې د دوی په ادرس دا شپې پاڼې خپرې کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په هلمند او زابل ولایتونو او په ځینو نورو سیمو کې د موبایل شبکې بندې شوي او د شپې لخوا خو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې موبایل شبکې بندې وي او کار نه کوي او هم د افغانستان د شمال ولایتونو په ګډون په ډېرو نورو ولایتونو کې د دې مخابراتي شبکو ټاوري انټنې هم الوزول شوي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
او یو پاکستانی چارواکی ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ تړون پر وړاندې وروستي خنډونه لري کل سوي دي او وایي چې تیره اونۍ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ له دوه وروسته پریکړه شوي چې د روانې میاشتې له 12 جون به د دغه تجارت بیرته پیل وسی. په دې اړه د مشال ریډیو همکارا انیسا اجمل رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ لپاره د پاکستانی وفد مشر حمایت الله مهیار مشال ریډیو ته وویل چې په تیره اونۍ کې د پاکستان او افغانستان د تجارتي سیکرټریانو په کچ مذاکرات کامیاب شوي دي او په دې مذاکراتو کې د ترانزیت ټریډ معاهدې په اړه ټولې مسلې حل کړې شوي دي او اوس په د نوې معاهدې تر مخه د 12 جون نه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت یو وارې بیا شروع کړی شي. نوموړی د دې معاهدې په هکله وایي
په اکتوبر کې شوې ده دستخط شوې ده دواړو ملکونو ترمنځ. بیا په فروری 12 تاریخ په کار دی چې دا لاګو شوې وي خو هغه په 12 باندې داسې یو څو خبرې وې چې هغه لا خرندونه په هغې کې نو هغه لا داسې نو هغه خبرې پاکې شوې. نو هغه مونږ چې دا لرو دوه خبرې هغه په هغې کې مونږ پاکې کړې یو نوی اګریمنت اوس مونږ دستخط کړ هغه به لاګو کېږي په دې 12 جون باندې که خیر.
بلخوا د افغانستان نائب وزیر خارجه جاوید لودین هم نن پاکستان ته د دورې کولو امکان دی. خارجه دفتر کې کارکونکي راحیل محسن مشال ویډیو ته د جاوید لودین د دورې په اړه څه داسي ویل
آج ایکسپیکټډ ہے فرم ٹائم نہیں ہے ابھی ان کا لیکن آج ان کا
وزٹ جاوید لودین نن پاکستان ته دورا ممکن ده خو هغه به سو وخت راځي د لا پوری حتمی شوی نه ده. هغه به خپل دورې پر مهال سیکرټری خارجه سلمان بشیر نه علاوه نور اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په خپل دوره کې به هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو د خطې په صورتحال د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ معاهده او په راتلونکي وخت کې د افغان صدر حامد کرزی پاکستان ته د دورې په اړه خبرې اترې کوي.
یاد دی وی چې د افغانستان نائب وزیر خارجه جاوید لودین د تیرې میاشتې په درېمې نیټه د پاکستان امریکې او افغانستان ترمنځ مذاکراتو لپاره هم پاکستان ته په دوره راغلی وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوژوردن کو په خبرونه کې به د بارادر د بروال سیمې د کومي لشکر په اړه رپورت واوري او د پېښور کوم سپورتس کمپلیکس کې د والیبال د لوبو په اړه رپورت لرو. د ورګزی ایجنسی د یو کلیوال ملک زرین مرکه درته اورو چې د کورنۍ خلک یې د پاکستانی جټ الوتکو په یو برید کې وژل شوي وو. او که تاسو لا ډېر معلومات غواړئ نو د مشال پاڼې ته هم ورتلای سي چې پته یې ده www.mashalradio.com چې په دې کې موږ د سیمې په اړه د خیبر پښتونخوا په اړه د افغانستان په اړه د پاکستان د نورو صوبو په اړه معلومات لرو او د دې ترڅنګ ځانګړي خبرونې لرو. اوس وخت را رسیدلی دی د مشال ریډیو د دا غړي خبری سرټکو ته چې پامیر ساحل به درته وړاندې کړي.
پر شمالي او جنوبي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ولس مشکوک کورپکی وژل شوی. په چمن کې د سرک په پیخه کې څوارلس کسان وژل شوی. په نوخار کې ځانمرګي برید اتلس وژل شوی او دیرش ژوبل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس ویلي پوره هڅه به کوي چې د هوایی بمباریو پر مهال ولسی وګړي ونه وژل شي. سعودي چارواکي وایي یمنی ولسمشر علي عبدالله صالح د رغیدو په حال کې دی. او په جرمنی کې چارواکي وایي ټوکېدلې دالونه لوبیا او شنه پلی خای د ای کولای د ناروغۍ سرچینه وي. د وبا له کبله دویش کسان وژل شوي دي.
اوسم رګرزو یو نړیوال خبر ته د فریډم هاوس په نامه د خلکو د سیاسي حقوقو او ازادۍ لپاره کارکونکو امریکایي اداره په شام کې د حکومت لخوا پر سولیزم زهرچانو د تازه تشدد او د انټرنیټ د بندښت غندنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د کارکونکو په وینا امنیتي ځواکونو د هما په ښار کې پر مظاهرچیانو ډزې کړې دي او لږ تر لږه څلوېښت تنه یې وژلې دي. همدا ډول د دې هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې پر مظاهرچیانو د بریدونو په اړه رپورټونه راغلي دي. په دې اړه د مشال همکار بوریوال کاکړ نور رپورټ لري.
په سوریا یا شام کې د تاوتریخوالي لړۍ له هغه وروسته پسې توده سوې ده چې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سوي دیارلس کلن هلک حمزه الخطیب تصویرونه او ویډیو په خلکو کې خپره سوه. فریډم هاوس د دې هیواد د حالاتو په اړه په خبر کړي رپورت کې د دې ادارې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د خبرونو د مشر چارلز دون لخلیلی کې په شام کې د بشر الاسد د رژیم لخوا د سیاسي بندیانو لپاره د بخښنې او ملي خبرو اترو وړاندیزونه د دې لپاره کافي نه دي چې په دې هیواد کې د سیاسي کړکیچ او مخ پر خرابېدو بشري حقوقو مخه ونیول سي. او د هغه په فکر اوس باید داسې فکر ونسي چې دا رژیم به اصلاحات راولي. د فریډم هاوس دا رپورت د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو له خلیلي کې په دې هیواد کې د مارچ په میاشت کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد د راپورته سوي احتجاج په ترڅ کې تر اوسه له 1100 څخه زیات کسان وژل سوي دي او شاوخوا 10000 په بند کې اچول سوي دي. رپورت زیاتوي د دې لپاره چې د شام ولس او نور نړۍ په دې هیواد کې د حکومت لخوا د تشدد په اړه پوره معلومات ترلاسه نه کړي د دې هیواد حکومت پر ټلیفون او انټرنیټ دواړو بندیز لګولی دی. رپورت لیکي په مصر او لیبیا کې هم داسې تګلارې خپلې کړل سوې وې چې بېخي لږ اغېز یې درلودلې وه. فریډم هاوس د شام پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دې په ټول هیواد کې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پر ځای کړي. فریډم هاوس په شام کې د بدلون لپاره د هغه تړون ستاینه کړې ده چې د جون پر دویمه نیټه د ترکیه د انتالیا په ښار کې د شام د اپوزیشن 300 غړي سره راغونډ کړي وو. په دې تړون کې دا غوښتنې سوي دي چې ولسمشر بشر الاسد دی په سمدستي توګه استعفا وکړي او په دې هیواد کې دی په یو کال کې دننه د جمهوریت لپاره لار هواره کړي او یو داسې روایتي جرګه دی جوړه کړي چې هغه د نوي قانون مسوده تیار کړي او په هیواد کې دی د آزادو او صفا عامو او ولسمشروزو انتخاباتو څارنه وکړي. فریډم هاوس چې د اپریل پر اتمه نیټه د ولسمشر بشر الاسد د استعفا غوښتنه کړې وه اوس د دې هیواد د اپوزیشن د غوښتنې لاسلیک کړي دي او له امریکا څخه یې غوښتي چې هغوی هم د اپوزیشن د دې غوښتنو ملاتړ وکړي. شام د 2011 کال د ازادي میډیا په لیک کې نه دی راغلی او همدا ډول د فریډم هاوس لخوا د سیاسي حقوقو او ولسی ازادي په اړه تر سره سوی نظر پښتنه یا سروې شي چې په 2011 کال کې هم په سوریا یا شام کې رسنیو ازادي نه لرله.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر پښتونخوا د برادر په برول سیمه کې په دې ورستیو کې پر لویز او پولیس د وسلوارو اروپکو لخوا په تر سره سوي برید کې چې په کې اتیوست امنیتي کسان او سرتیري وژل سوي، اوس حکومت تکل لري چې په دغه سیمه کې ځایي قومي لشکرې جوړ کړي. دغه برید په اړه ویل سوي وو چې اروپکو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې وه. غلام غوث مو په دې اړه له پېښوره په نور حال خبروي.
برزدیر کې د دې روانې میاشتې په اوله نیټه د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د شلتلو په امنیتي پوسټه برید نه پس امنیتي ځواکونو او قومي لخکرو په دغه سرحدي سیمو کې امن په ځای کړی دی او شاوخوا شپږ سوه وسلوالې په شا تمبولي دي. د برزدیر په شاهي کوټ یونین کونسل کې په سلګونو شمېره کې د وسلوالو د بریدونو نه پس د حفاظت لپاره د ډوګ درې او حیاګي د قومي لخکر سره سره نورې قومي لخکرې جوړول هم پیل کړی شوې دي. او په دې لړ کې د ملاکن ډیویژن د پولیسو مشر په برزدیر کې د قومي مشرانو سره لیدل کتل هم کړی دي. دې لړ کې د برزدیر ډي سي او غلام محمد مشال ریډیو ته وویل
بیا د دویم روز باندې چې کوم دې په نصرت درې باندې څه کسان پکې 4-500 کسانو نور پکې حمله کړو. اوس موجوده وخت کې په شلتالو کې په نصرت درې کې په شاهي کوټ کې زمونږ آرمی پاک آرمی او د فرنټیر کور دستې رسیدلې دي او حالات کوم دی په قابو کې دی کنټرول کې دی.
په برزدیر کې د پاکستان افغانستان د پولي د حفاظت لپاره د قومي لخکرو د جوړولو په اړه د برزدیر د حیاګي د قومي لخکر مشر ملک معتبر مشال ریډیو ته وویل
و چې دا مړي و چې دا نیاک درې کسان نیاک درې د وشهرې مشران د کار کار مشران کازوی اسلامي دي او کاغه مسلم دي کې په پیلي لري کانشناله د ټول اب مطابقه باندې نن به دی باندې را لید په پلان فارم تر غون شو زمنګ چې کوم دی نو بچی مړکړه. نو د دې نه ټول خلکو نن اهدا واده وکړه چې به لخر لخر به دا ایواز نه مونږ ټول لخر یو.
بلې خواته په برزدیر کې شاوخوا شپږ سوه وسلوالو لخوا د درنې حملې نه پس د خیبر پښتونخوا د کابینې خصوصي غونډه هم رابللې شوې وه او دغه خصوصي غونډه کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړې شوه چې د خیبر پښتونخوا د سرحدي سیمو د حفاظت لپاره په نورو شوبو کې په ځای کړې شوې د فرنټیر کور یا اف سی ځواکونه دي واپس خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي، ځکه چې دغه اف سی د هیواد د عین مطابق د خیبر پښتونخوا د سرحدونو د حفاظت لپاره جوړ کړی شوی و. د لړکی د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
چې آئینی حیثیت د اف سی چې کوم دی د هغې د کردار دا کولو دی هغې ته مطلب دی چې پوره موقعه ورکړی شي او په کراچۍ کې او اسلام آباد کې چې زمونږ کومه اف سی ده هغه یې زر تر زره چې کوم دی خیبر پښتونخوا ته مونږ ته ورکړی شي. مونږ مرکز ته وایو چې زمونږ صوبه ډېره سینسیټیو ده او ته که پاکستان په حقیقت کې بچ کې نو هغه اسلام آباد او د کراچۍ په منځ کې نه بچ کېږي، بلکې چې د کوم بارډر د طرف نه خطره زیاته ده هغه زمونږ د خیبر پښتونخوا ده او دا فرنٹ لین صوبه ده. نو دې ته زیات ضرورت
غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه خدو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
په 2009 کال د ورګزو په یو کلی کې پاکستانی جنگي الوتکو د ملک الماس خان کور په نښه کړ چې د ملک زرین جان په خبره د کورنۍ یو شمیر غړي مړه او درويستنه یې ټپیان سوي وو. کور یې په بشپړ توګه وران ویجاړ سو او اوس په پېښور کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. د مشال ریډیو خبریال شاه نواز ترګزي د دې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د سلورم میاشتې په درویشتمه نیټه کال 2009 کې د ستورخیل قبلي او رګزه ایجنسی اوسیدونکو ملک الماس خان ستورخیل په کور جړ جازونو دوړزونه کړی وو او دغه پیښه کې څومره مرګ ژوبله شوې وه د الماس خان ستورخیل کشر ورور شاه زرین سداسی وایي.
د غرمې 12 بجې زما کور د جیټ تیارو د پاکستان ایئر فورس طرف نه هېډ کړی شو. په هغې کې په موقعه باندې زما مکمل کور ډیمیج شو چې څلور کسان زما په موقع شهیدان شول. په هغې کې یو زما مورکۍ وه، یو زما داسې 10-12 سال زوی و، او دوی مې داسې 10-12 سال وریرې وې.
شاهزرین وویل چې د هغوی ډېر ښه وخت تېرېدو، خو حالات داسې شول چې هغوی چارسده روډ بخشو پل پېښور ته پکړه راوستل.
هیڅ تکلیف به نه و، خو بیا د حالاتو په وجه باندې چې کله تنظیمونه راغلل او بیا پکې آرمي والا راغلل، ګورنمنټ پکې انوال شو، نو هلته بیا موږ ته ژوند تېرېدل ډېر مشکل شول، ځکه چې موږ د دواړو طرف نه داسې ټارګیټ وو چې بس داخل ډېر مجبور وو. څومره روډونه وو یا څه زموږ د سامان راوړلو ذریعې وې، هغه ټولې بندې کړې شوې، نو خلک مجبور شول.
د شاهزرین کورونه د سامانونو نه هم دغسې ډک په ډکه پاتې شول، او اوس د هغوی د کورنو څه حالت دی هغه وایي.
اوس زما په کلي کې 60 مرلې کور و، او دلته زه په 8 مرلو کې پروت یم. موږ خو داسې حالاتو سره مخ شو چې ما سره خو د کرایې پیسې هم نه وې چې یاره زه هغه ځای نه پېښور ته پې راغلی وای. نو هلته موږ دوه درې میاشتې داسې پاتې شو، هغې نه پس بیا حالات نور هم خراب شول. نو هلته بیا زموږ ډک کورونه پاتې شول، تر دې پورې چې موږ ته اوس هم دا پته نه لګي چې یاره زما هغه کور شته دی، وران دی، نشته دی، هغې کې سامان شته دی، نشته دی.
ګلزرین هم د شاهزرین مشر ورور دی، او هغه وایي د هغوی په سیمه بارکیز تورخیل کې دا ساعت څوک هم نشته.
او هلته تقریبا چې 2000 کاډه هبوي 2000 کوره هغه ټول راغلي دي. دلته مختلفو ځایونو کې آباد دي، څه په کیمپونو کې دي، څه دلته پېښور کې یو ځای او بل ځای بس هر ځای کې پراته دي.
په پېښور کې ژوندون څنګه تیریږي؟ ولزرین وای
دلته خو بس دغه دیاړې دي، نو نور سر روزګار دی، بس سهار وزو ماښام راځو، بس دومره سره وړو چې هغه د بچو کار هم پرې کېږي.
او ګلزرین وایي چې هغوی په بارکیز تورخیل کې د کروندې دوه شپې تجربه ځمکه وه.
ټوله شاړه پرته ده، هیڅ هم پکې نشته، هغه علاقه خوشې پرته ده، سره پکې څوک شته نه، بس ده ټول خلته دې له کوزراغلي پېښور مخته وه، بس علاقه خوشې پاتې شوې.
د شاهزرین په وینا حکومت هغوی ته په هسپتالونو کې د زخمیانو او د مړو تنانو څه پیسې هم ورکړې وې، خو د هغه مالی زیان کوم چې د هغوی د کورونو او د سامانونو شوی و نه دي ورکړي. هغه دغه زیانونه 80,000 روپۍ وخایلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم، د مشال راډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونې واورې.
هو، ورشه.
له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري کاظم خامندوخیل یم، د خبرونې وړاندې کوونکی. نن د پېښور پوهنتون د 14 جمعه زده کوونکو لاریون کړي او غوښتنه یې کړې چې د جولای میاشتې پر 4 نیټه کېدونکي امتحانونه دي وځنډول سي، چې د دوی په خبره پوره تدریسي زده کړې نه دي ورکړل سوي. دوی ویل دي که یې غوښتنې پوره نه سوي، نو د خیبر پښتونخوا د ګورنر کور مخې ته به احتجاج کوي او خپل کیس به عدالت ته وړي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ لري.
نن د پېښور یونیورسټۍ د 14 د ام ایس د کوونکو یو احتجاجي مظاهره وکړه او د انتظامیې نه یې غوښتنه وکړه چې د دوی امتحانونه دې په ټاکلې شوې 4 جولای نه اخلي، ځکه چې د دوی کورسونه او سبقونه له نیمګړې پاتې دي، او تر څو چې دوی ته خپل استادانو دغه کورسونه نه وي پوره کړي نو تر هغې دې امتحان نه اخلي. احتجاج کوونکو سټوډنټانو مشال ریډیو ته د خپل احتجاج په خپل باندې صدارنګ ویل.
زما نوم امجد خان دی، زه د پېښور یونیورسټۍ جرنالیزم فاینل ایئر سټوډنټ یم، او موږ نن ټول سټوډنټانو دا فیمیل او میل ټول راوتي په دې سلسله کې چې زمون کورسونه پوره نه دي او اگزام راته 4 جولای باندې کې خو.
زما نوم محمد اقبال دی، زه د ماسټر سټوډنټ یم. زمونږ د احتجاج د لپاره راځي چې وایس چانسلر
یا د یونیورسٹی انتظام یا د ایگزامونا جو کم ٹائم دے چار جولائی دا دے ڈیلے کی زکا جو دسمبر نا زمون کلاسونا شروع شوی دی او دینا مخ کے تقریباً جولائی پا اینڈ کے اگست کے ایگزامونا شروع شوی دی دے پیر دوی پا دوا کالا کے 38 دن ایگزام را مخ کے کن
دا دیز دکون کو دا احتجاج پا حق لا چی کلمون دا یونیورسٹی انتظامی سرا تماس ہونی ول نو دا وائس چانسلر دا دفتر یا چارواکی مشال لیڈیو تو ول چی دا سٹوڈنٹانو سرا خبر تر اوشوی او دا پیخور پوہنتون وائس چانسلر سرا با دا دی طالب علمانو پا موجودگی کی دا دوی دا مسئلہ اچھا تکڑی شی او تما دا چی دیر زربا دا ہوا رکڑی شی زکا چی دا دوی پا وینا ٹولو ڈپارٹمنٹس کی کورسونا مکمل شوی دی یاد دیوی چی دا غز دا کون کو نن دا یونیورسٹی نا باہر دا گورنر ہاؤس مخیتا ہم احتجاج کولو ولی دا انتظامی دا یقین دہانے او دا نازکو امنیتی حالاتو لکبالا دوی گورنر ہاؤس مخیتا پرین خودی شو ولی دا غز دا کون کو ویل کچرے دا دوی اوختن زر پورا نکل شوی نا دروان میاشتی پا نهم نیٹا با دوی نا یوازی دا گورنر ہاؤس مخیتا در نکوی بلکی دوی با پا ہائی کورٹ کے کیس ہم کوی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
اوس راځو د لوبو یو خبر ته د پېښور کیوم سپورټس کمپلیکس کې نن د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د والیبال لوبډلو سیالۍ پیل شوي چې ټول 14 لوبډلې پکې برخه اخلي د سختې ګرمۍ او خراب امنیتي وضع باوجود ګڼ شمیر د والیبال مینوال د دې لوبو ننداره کوي نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو
د پېښور په کیوم سپورټس کمپلیکس کې د عابد شهید میموریل په نوم د الفاټا والیبال چمپیئن شپ پیل شو چې پکې د ټول قبالي او نیم قبالي سیمونه د والیبال لوبډلې برخه اخلي د والیبال دغه مقابلې چې تر نهم جون پورې به دوام لري د فاټا سیکریټ د انتظام لاندې پیل شوې دي د فاټا سیکریټ د لوبو ډایرکټر فیصل جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل په دې ټورنمنټ کې ټول 14 لوبډلې برخه اخلي چې اوه د قبالي ایجنسو او شپږ د نیم قبالي سیمې یعنی فرنٹیئر ریجن نمائندگی کوي د دې میچونو په حق لا هغه وای
دا ټورنمنت مونږه د دې مقصد لاندې کوو چې مونږ خپل ځوانان چې کم دي هغه کول چې مونږ راغون کو هغه مونږ په یو خې حل زلو کې مشغول کو او دا دې ماشومانو په مونږ باندې یو حق دی دا د دې رایټ دی چې مونږ دې لپاره سهل زلو کو جی
دایفر دی خان راغلی د والیبال لوبغاړي عادل خان شیرانی د دې میچونو په حق لا وای
مونږ د پاره خو ډیر سپیشل په کار دي سوسی او هر چیرې سي ضروري دي سوسی او مونږ ډیر د چسپي اخلو مونږ ته ډیر معلومات حاصل شي په دې پروګرامو کې
دغه شان د اف ار پی خور راغلی د والیبال یو مینوال د دې لوب په حق لا وایل
زمانو رحمان پرزاد د اف ار پی شاور سره تعلق لرون خیم ته څنګه تاسو په دې چې قبایلی عوام نن سبا د هر قسمه ذهني فشار او د مجبورونه مده ډیر تنگ راغلی دي نو مونږ غواړو چې څنګه څه داسې یو ټیم چې زه اوسه چې په هغه کې د نوځوانانو ته د خوشحالۍ یو موخه په داس باندې ورشم
د کورمې ایجنسی والیبال ټیم سره تعلق لرونکي ولایت علي د میچونو په حق لا وای
نو ما ته ډیر خوشحالي ده یو فرندلی ماحول دې مونږ دلته کې ډیر زبردست خلکان دي مونږ سره هر یو ټیم زبردست دا کوي او مونږ غواړو چې پاره ټیم د مخ کې نه صرف ایجوکیشن لیول بلکې زبردست د کیوزي سپورټس په لیول والیبال صرف نه کرکټ هر یو
دغه شان د مامن ایجنسی نه راغلی سراج وای دغه سلوب په وجه قبالی ځوانانو کې مینه او محبت زیاتیږي او امن هم پرمختګ مومي
دا یو د امن یو ذریعہ ده دی باندې مونږ ډیر سخت خوشاله یو چې د ټورنمنت لمغ رالو دی کې مونږ
په دغه ټورنمنت کې بره اخیستون کې لوبغاړو او د والیبال تماشبینو د حکومت د غوښتنه وکړه چې د قبالی ځوانانو د پاره دغه شان لوبې او میچونه پیل کړي کوم چې باندې صرف د امن د پاره یو ښه قدم ګڼل کیږي بلکې په قبالی سیمو کې به د لوب پر مخدق د پاره هم ګټور وی خالد خان مشال ریډیو پیښور
لمشال ریډیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351 د اس ام اس پر سر کې مشال ریډیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
سندرغاړي اتل موسیقي رغوي خلکو ته سندري اوري خو سندرغاړي په خپلم له سندرو خوند اخلي کڅنګه د پښتو د موسیقي ته نوي سندرغاړي راځي او هر ورځ د وخت په تیریدو سره نوي نوي سندرغاړي دغه میدان ته ورادانګي خو خپل سندرغاړي له موسیقي څنګه خوند اخلي د باز محمد عابد په رپورت کې به وورو
شوکت محمود چې په لسګونو سندرې د شرقي او غربي موسیقۍ په پیوندولو سره ویلي، وایي چې دی هم د خپلو هغو سندرو له اورېدو خوند اخلي چې عوامو خوښي کړي وي.
زما ډېر سانګز دي چې ما ویلي دي، اور لګېده جانان اور لګېده زما اولنۍ غانه وه چې ډېره سپر هټ تللې وه زما اور.
پیاس خوشکی چې د غزل لاروی دی، وایي چې موسیقۍ سره د ډېرې مینې د وجې له سختو کړاوونو را تیر شوی، دې ته هم خپل یوه سندره اورېدل ډېر خوند ورکوي.
زه یم فیاض پشکی، زه د خیشکو د سیمې له کلي سره تعلق لرم، او دا فن مې د ډېر والو ټکولو باوجود هم زده کړی، ځکه چې دا زما په وجود کې و د بچپن نه. او زه خو وایم چې د عبدالباری جهاني یو کلام دی چې زما ډېر خوښ دی. دا یې کوم لوري ته ځمه، نه د ځان نه د جانان یم، نه د ښکلو نه باغي شم، نه د زلفو بندیوان یم.
شاکر زیب چې د سلګونو سندرو د موسیقۍ تړونې کړي، د خپل جوړو کړو سندرو څخه یو ډېر خوخوي.
مونږ چې سمره سندر ریکارډ کړی دی، تاسو اوریدلی دی، تاسو خوښ کړی دی، هغه لپاره هم ډېره مهرباني، ډېره مننه. او بذات خود زما چې کومه غانه خوښ ده ریمشا په غانو کې، نو هغه د پرید پرستان
شرمی گی مخ پپاڑو پٹوی پریت پرستان دا پریت پرستان دا زڑ گیم تختوی دا زڑ گیم تختوی دا زڑ گیم تختوی
کد پختو موسیقی نزدې مازی ته وکتل شینو پلر او بر پختونخوا کې به د ګوتو پشمیر سو نامی مخې تراشی چې د استادای درجه ته رسیدلی وو، او کلونه کلونه یې د اوریدونکو په زلونو پاشاهی کړی وی. خو د تیری یوی لسیز رئیسی د پرمختللې ټکنالوژي له برکته د پختو سندرغاړو پشمیر کې دومره زیاتوالی راغلی چې د پختو موسیقی په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
چپ شم کوایم چې دنګ یار تا خایم
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
د پیر محمد کاروان ژغ مو اوریدی، او اکثره شاعران لیکوالان پر مینه باندې هم خبرې کوي. او راسی د دو مینو یو کیسه درته واورو، مومن خان او شیرینو. د پښتو په ولسی ادب کې د نقل د برخې هغه دوه اتلان دي چې په مرګ یې پیړۍ اوښتې دي، خو لا هم اوس یې خلک په مجلسونو کې یادوي، په حجرو کې او په ناستو په بنډارونو کې یادوي، او داسې ښکاري لکه ایله څو کاله مخکې چې وژل سوي دي. داسې ادا ده چې د بلوچستان په پښین سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر جوړ اوږد قبر د دغه دوو مینو دی، او اوس هم خلک زیارت ته ورځي. په کوټه کې د مشال همکار سید شاه سکیم دغه زیارت ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د پښین ښار ته څیرمه د کلبټیزۍ په سیمه کې د یوې سپیرې غونډۍ پر سر جوړ شوی اوږد قبر چې اوږدوالی د لسو فوټو په شاوخوا کې اټکل کېدای شي، خلک د مومن خان او شیرینو ډلهیز قبر بولي. دغه جګ او ټیټ قبر د غونډۍ پر سر له توربخونو ډبرو څخه جوړ کړل شوی دی. شاوخوا یې درې څلور واړه قبرونه نور هم شته چې یو یې هم پر سر باندې لیکلې کتبه نه لري. د غونډۍ لاندې درېو خواو ته د اوبو خوړونه دي، او یوې خواته یې له خټو جوړې وړې وړې جونګړې آبادې دي. په دغو جونګړو کې له نورو سیمو راغلي مزدوران اوسي چې دا مهال تر غونډۍ لاندې د غنمو لو کوي. دغه مزدوران که څه هم ډاډه نه دي چې دا به د مومن خان قبر وي، خو وایي چې له نورو کسانو یې اورېدلی دي چې دلته مومن خان او شیرین وخښه ده. د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او څېړونکی سید خیر محمد عارف وایي چې که څه هم د پښین سیمې اوسیدونکي په دې باور دي چې د غونډۍ پر سر بې بیرغه او بې قطبې خبر د مومن خان او شیرینو دی، خو بیا هم داسې کره شواهد نشته چې دغه خبره ثابته کړي.
شین بازار چې ووځي که نه، بالکل د بچزوی له کلي سره نږدې مخامخ غونډۍ ده. پر دا غونډۍ باندې قبر دی او پر دا قبر باندې د ډبرې دي، ګرد د ډبرو قبر دی، نه پر هغه باندې کتبه شته او نه لیک شته. البته دا مشهور ده چې دا د مومن خان او شیرینو قبرونه دي. البته په یوه غاړه کې ما یادېږي، غاړه نه بلکې چپه، په هغه کې ویل مومن پر لوړه غونډۍ کښېږدي چې خواره مور یې همیشه زیارت کوي نه. نو دا غونډۍ له مناسبت سره شاید دغه مومن خان دی او ترخه وځای د پښین د خلکو تعلق دی، هغه ټول په دې متفق دي چې دا د مومن خان او شیرینو خبر دی.
خو د پښین سیمې اوسیدونکی او د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی اسمت ظاهر بیا وایي چې مومن خان په خټه بټېزی ترین و او دغه سیمه هم په بټېزیو ترینو آباده ده. د ده په خبره که څه هم ځینې کسان د مومن خان او شیرینو قبر په جلال آباد او کندهار کې بولي، خو له دوی سره داسې شواهد شته چې ثابته کړي همدغه قبر د مومن خان دی.
مومن خان او شیرینو چې و د اکا زامن و لور ورسره د دې دویم ثبوت دا موږ پېښولی شو. مومن پر لوړه غونډۍ پټ کوي چې خواره مور یې هر سهار زیارت کوي نه. نو درېیم ثبوت موږ دا ورکولی شو چې د مومن خان د شیرینو په نقل کې چې کوم دا وایي چې دوی یې پر دغې غونډۍ باندې پټ کړو چې درې خواسه مانده ورباندې راځي، هم دغه درو خواوو چې دا مانده ورباندې راځي. بله خبره دا ده چې دا قبر خود یې مومن خان دالته پروت وي، د نقل کرکچر زبردست خان دالته پروت وي، په دا قبر کې چې ده دسره شیرینو نشته.
اسمت ظاهر وړاندې وایي چې مومن خان له پښین سیمې څخه هندوستان ته د شیرینو د ولور په ګټلو پسې تللی و، خو هلته یې د باچا لور ګلغوټۍ ولیده چې پر اوښ سپره د ښامار په لورې روانه وه. هغه نجلۍ له ښاماره خلاصه کړه او باچا د ده په نکاح کړه.
په کومه ورځ چې ده د باچا لور په اوښ باندې سپره کړې وه، ښامار کې هسته وه، مومن خان د زرګر پر دکان باندې ناست و، ځکه د ګلغوټو دا ناره وکړله. ځوانانو نن را باندې وکړي، پلار مې مغل دی، ما ښامار ته استوینه. دغه نجلۍ چې وه د ښامار د خولې څه مومن خان بچې کړله، همدا نجلۍ یې وده ته وده راکړل. دوی چې څه کیم بېرته خپل وطن ته راغلی، دا چیرې چې اوس د ده قبر دی دا بچی ځي. هغه نجلۍ د هغې خواوه پشوراله، نو ځکه مومن خان ناخبره ولو چې دوی د شیرینو کور ته واوښتئ، زبردست چې کومه ومه چاړه ووایي هغه مړ کوي. دغه شی چې دوی دا د دې دا کرکټرونه موږ ته دې څه وپروایي چې دا صدقونه ګردالته شته.
د پښین د اوسیدونکو په خبره اوس هم کله کله مازدیګر مهال ځینې نارینه او ښځې د مومن خان او شیرینو قبر ته راځي او زیارت یې کوي، چې زیاته برخه یې هغه ځوانان او پیغلې وي چې په مینه کې ناکامه شوي او یا هم له ستونزو سره مخ وي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کوټه.
سید شاه سقیم ته به د خوشحال بابا یو شعر وایي چې مینه واړه کار د اور لري، خوشحاله کلمبه یې پټوي، لوګی یې ویني. نو مومن خان او شیرینو هم دغسې یو مینه کړې وه چې د پښتو کلتوري ادب یو داسې برخه ده چې لا هم د ولسی شاعرانو په زړونو او په دماغونو کې تانده ده. خوږ اوریدونکو، د خپرونې د پای شیبې دي. پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی چې د خپرونې لنډیز راته واوروي.
په پر شمالی او جنوبی وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ولس مشکوک ورپ کې وژل شوی. په چمن کې د سرک و پیخه کې څوارلس کسان وژل شوی. په عراق کې د وسلوالو په برید کې پنځه امریکایي سرتیری وژل شوی دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر ډیوډ پیټرس ویلي پوره هڅه به کوي چې د هوایی بمباریو پر مهال ولسي وګړي ونه وژل شي. او په جرمني کې چارواکي وایي ټوکېدلې دالونه لوبیا او شنه پلي ښایي د ای کولای د ناروغۍ سرچینه وي. په وبا د وبا له کبله 2000 کسان ناروغه شوي او دویش مړه دي.
له پامیر ساحل څخه مو خبرې سرټکی واورېدل. ما قسم خامندوخیل چې دغه خبرونه درته واورېدله په همدې ځای اجازه راکړي. دغه خبرونه داود خټک پامیر ساحل او د نورو همکارانو په مرسته جوړه سوې وه. د خدای په امان. مخته مو رڼا.